دوستان عزیز، من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون مایکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. در منوریدونکو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د سولې عالی شورا وی د ولسمشر اشرف غنی لارښوونې سره سم د سولې په اړه د لوی جرګې د جوړولو لپاره چمتووالی لري. لنډه خبری برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واوري. ملی اردو په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د منځنۍ اسیا د جګړه مارو د ځپلو لپاره عملیات پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت د افغان ولسمشر له یو پخواني سلاکار څخه غواړي چې خپل غیر مسؤول وسلوال او تجهیزات وروسپاري، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په اړه تحقیقات کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر ماښام د اورپیخې ناروغۍ له کبله په حق ورسېد. د ښاغلي مجددي د کورنۍ غړو رسنیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې نوموړي د 93 کلونو په عمر سا ورکړه. په پام کې ده چې د هغه جنازه به سبا د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار په عاشقان او عرفان سیمه کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. په دې اړه تفصیل څو شیبې وروسته راځي. د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې په تخار ولایت کې د کوکچی سین په شاوخوا ولسوالیو کې د طوفان څلرویشت په نوم د پوځي عملیاتو یو مهم هدف د منځنۍ آسیا د جګړه مارو ځپل دي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال په بېلابېلو ولسوالیو لکه خاجغار، خاجه بهاءالدین او ینګي قلعه کې فعالیت کوي.
شکایت های مردم هم از این ناحیه بودن که در اینجا به اصطلاح چیچنی ها هستن، آیغور هستن، افراد و اعضای حزب تحریک اسلامی ازبکستان هستن و همچنان حزب جمعیت انصار الله تاجیکستان هستن که در اینجا فعالیت دارن. به او اساس یه عملیات راه اندازی شدن.
خغلی رضایی زیاده کرد چه ده یک شنبه پورز ده عملیاتو لپیل روستا چه بنده لستن و سلوال پا ده عملیاتو که و وجل شول. نموری پا ده ولسوالیو که ده بحرنیو جنگیالیو شمیر و نخود. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ولسمشر له یو پخواني سلاکار جنرال دین محمد جرأت څخه غواړي چې ژر تر ژره خپل غیر مسؤول وسلوال کسان او د هغه وسلې او تجهیزات چې له حکومت څخه یې اخیستي دي وروسپاري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې جرأت باید هغه وسلې او وسایط هم بیرته وسپاري چې له دې وزارت څخه یې ترلاسه کړي دي.
وزارت مورد داخله اکیداً از نام برده تقاضا می نماید که سلاح و وسایط نظامی موجود خیش را همراه با افراد مسلح غیر مسئول الا 72 ساعت به پلیس کابل تسلیم نماید.
حتی ما وکره چه پده اره ده خاغلی جرأت نظر هم واخلو خو بریالی نشو. دین محمد جرأت د ولسمشر اشرف غنی د سلاکار او د ملي امنیت د شورا د دفتر د مرستیال په توګه دندې ترسره کړي دي، خو ولسمشر د تیر کال په اکتوبر میاشت کې هغه له دواړو دندو ګوښه کړ. د ناټو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د ناټو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو له استازو سره د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د سولې د افغانستان د ستونزې د سوله ایز حل لپاره د لارو چارو په اړه مثبتې خبرې درلودې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې دا خبر ورکړ، خو هغه د دې لیدنو کتنو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خلیلزاد د یکشنبه په ورځ یو ځل بیا د بلجیم او افغانستان په ګډون د څو هیوادونو یوه بله دوره پیل کړه. خلیلزاد د جنوري په وروستیو کې په قطر کې د شپږو پرله پسې ورځو لپاره د طالبانو له استازو سره ولیدل او ټاکل شوی چې د فبروري پر 15 نیټه به یو ځل بیا ورسره وګوري. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد یې لا هم د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه تحقیقات کوي. پومپیو پرون هنګري ته د سفر پر مهال وویل چې متحد ایالات د دې قتل په اړه د څېړنو د ځنډولو هڅه نه کوي. هغه زیاته کړه چې امریکا به د ټولو هغو کسانو د مسؤول ګڼلو په برخه کې لا ډېر اقدامات وکړي چې د خاشقجي په قتل کې ښکیل دي. جمال خاشقجي د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه په مرموز ډول ووژل شو. د امریکا د کانګرس غړو د دې قتل عاملانو ته د سزا ورکولو په برخه کې د امریکا د لا جدي اقداماتو غوښتنه کړې. او د ترکیې یو پوځي هلیکوپټر د استانبول ښار په څنډو کې د بیړنۍ ناستې پر مهال غورځېدلی دی. د ترکی چارواکو په وینا لږ تر لږه 4 سرتیری په دې پیښه کې وژل شوی دي. د استانبول والی علي یرلیکایا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې دغه یو ایچ یو ډوله هلیکوپټر د فبروري پر 11 د استانبول په آسیایي برخه کې د استوګنې د اپارتمانونو په منځ کې نسکوره شوې ده. د دې پیښې له کبله په سیمه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. دا په 3 میاشتو کې دوهمه دا ډول پیښه ده چې په استانبول کې کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي. د دې اونۍ په ګڼه کې پر نورو مطالبو سربیره د کوزې پښتونخوا له پیاوړي شاعر بخت ساده دانش سره پر پښتو شعر خبرې کوو.
تیر لسیګ زمونږ د پښتو غونډې د شاعری موضوعات بدل شو. مخکې مونږ د ګول او د بلبل قصه کوله. تیر لس کاله به خاص کړو په دې کې، خو نه د ګول ورځې وي نه د بلبل ورځې وي. نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې، د لرې که جمړې که، د برې که جمړې که، دا یو نیم پکې پوهه دی کافرې که.
دا خبرې د ازادۍ راډیو مجلې په پروګرام کې اورېدای شئ چې په څو شېبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي تیرو تجربو ته په پام سره چمتووالی لري چې د ولسمشر اشرف غنی له غوښتنې سره سم د سولې په اړه مشورتي لویه جرګه جوړه کړي. ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د سولې په اړه د لا پراخو مشورو لپاره باید د کب د میاشتې په وروستیو کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبلل شي. په دې اړه نور تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د ولسمشر له لوري د لوی مشورتي جرګې د رابللو لپاره ډیر لږ وخت پاتې دی، د سولې عالي شورا وایي دا کار عملي او ضروري دی. اشرف غني د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د سولې مشورتي غونډې پر مهال د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې د سولې لوی مشورتي جرګه دي د هوتیا کپ په وروستیو کې جوړه کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیرو تجربو ته په کتو چمتووالی لري چې په ټاکلي وخت کې د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي.
نحوت تر اخره پورې سانتیا باندې مونږ کولای شو چې دغه غونډې لپاره آمادګي ونیسو، ځکه چې مناسبه هم دغه ده چې رئیس جمهور د افغانستان د خلکو سره مشوره وکړي او د مشورو په نتیجه کې تصمیم ونیسي. پکار دی چې د هغه خلکو په منځ کې چې صلح غواړي، یو دریځ د ټولو او همدغه یو دریځ په اساس باندې بیا د مسلح مخالفینو سره خبرې وشي، زه هم ضروري ګرم او هم عملي ګرم.
د سولې د عالي شورا مرستیال وایي په دې لوی جرګې کې به د افغانستان مخور متنفذین، د ښځو او ځوانانو استازي، د پوهنتونونو استازي او داسې نور مطرح قشرونه راوبلل سي. افغان ولسمشر په خپلو پرونیو څرګندونو کې د سولې په اړه د واحد نظر نشتوالی د سولې بهیر په ګټه ونه باله. محمد اشرف غنی داسې مهال دا څرګندونې کړي چې تېره اونۍ په مسکو کې د افغانستان د بېلابېلو ګوندونو او دغه راز د خلکو استازو د طالبانو له استازو سره 2 غونډه درلوده. افغان حکومت هغې غونډې ته نه و بلل سوی. افغان ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په کابل، ننګرهار یا لوی کندهار کې طالبانو ته د یوه دفتر د پرانستلو لپاره هم چمتووالی ښودلی دی، خو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې ده. په همدې حال کې په لندن کې د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه هارون امیرزاده بیا د سولې لوی مشورتي جرګې د رابللو هدف د ولسمشر لخوا د ځان مطرح کول غني
ان چې جناب غني انجام میدان په باور مې ایشان
د وی هغه چې شغلې غنی کوي زما په باور هغه ځان یوازې ګړي هغه وړاندیز چې د کړې د دې لپاره دی چې لنور څخه د عمل ابتکار په لاس کې واخلي یا لشتل جوړوي چې په دې پروسه کې هڅه کوي په حقیقت کې د مسکو غونډي په خبرګون کې د پریکړه سوي چې حالت کارځي په محوریت کې وو او روسي ملاتړ وکړ
د محوریت داشته او روسه حمایت کړه
د سولې د پرمختګ لپاره د روسي ترګندونې د اسمال سوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت استازي یکشنبه په ورځ د سوه ودونو یو بل دورې سفر پیل کړ د زلمی خلیلزاد د سفر په لړ کې بلجیم جرمنی ترکیه قطر افغانستان او پاکستان شامل دي د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې له شغلی خلیلزاد او د ناتو د غوښ ملاتړ ماموریت له یو څلويشتو متحدینو او شریکانو سره د افغانستان د ستونزې د سولې حل لپاره د لارې چارې موندل پاره شیل د نیدرلو دي خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري د افغانستان په خوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي تیر مخم د ورپېښې ناروغۍ له کبله په حق ورسید. مجددی د ملي نجات د جبهې د ګوند مشر او پر افغانستان د پخوانی شوروي د یرغل پر مهال په 1988 کال کې پاکستان ته ولاړ او د کابل د هغه وخت د حکومت پر ضد وسله والا مبارزه پیل کړه. له کابله اجمل تورمن د مستقیمه اړیکه باندې را سره دی او په دې اړه تفصیل اوروي.
بله تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په خوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي بیګا په کابل کې په وروستون کې د درې نوي کلونو په عمر وفات شو. حضرت صبغت الله مجددي د جبهې نجات ملي په نوم د یو جهادي ګوند مشر او د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ تر پرځیدلو وروسته د مجاهدینو د ګوندونو ترمن تر وی هوکړې وروسته د دوو میاشتو لپاره د افغانستان ولسمشر پات شو. نوموړی د اساسي قانون د لوی جرګی مشر او د غشان د مشرانو جرګی رئیس پات شو. حضرت مجددی په مصر کې ذکر کړی وی او د سپینګویا جهادي مشر په توګه مشهور. خاغلی مجددی امریکا سره د امنیتی تړون پر لاستیکولو ټینګار درلود او هغه مهال چې ولسمشر حامد کرزی د خپل واکمنۍ پر مهال نه غوښتل چې دغه سند لاستیک کی نو په دې اړه را جوړې شوې رابلل شوې جرګې ته حضرت صبغت الله مجددی وویل چې دغه سند لاستیک نشي نو دوی به د ټولو چارو استعفا وکړي او افغانستان په پریک دی. خغلی مجددی په دې وروستیو کې ازادي رادیو سره په امریکا کې ویل چې کچېری د وسمهاله ولسمشر محمد اشرف غنی د سره په لویو او مهمو مسایلو کې مشوره نه کوي او ناراض ښکاري. د حضرت صبغت الله مجددی کورنۍ ویل دي چې د جنازه په سبا د کابل په عاشقان و عرفان سیمه کې د په پلرنۍ یادیره کې خاور ته وسپارل شي. بله تکاسه
ډیره زیاته مننه تورمن صاحب. قدر من اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان پخوانی موقت ولسمشر حضرت صبغت الله مجددی تیر مخام د ورپېښې ناروغۍ له کبله د درې نوي کلونو په عمر په حق ورسید او جنازه یې سبا د کابل ښار په عاشقان عرفان سیمه کې په پلرنۍ یادیره کې خاور ته سپارل کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال دیان احمدی هم تیر ورځ په حق ورسید او جنازه د تخار ولایت په کشم ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د دیان احمدی د فاتحې مراسم نن په کشم ولسوالۍ کې ترسره کیږي. د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان چې له دیان احمدی سره نږدې په اړیکو کې پاتې شوی دی د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. آریان صاحب د مرحوم دیان احمدی د ازادۍ رادیو د پخوانی خبریال د مړینې په اړه راته وایي.
مننه تکل څه زخم سلامونه تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدم که تاسو وړاندې کومه عبدالدان احمدی د الهاج کورنګ بیگ خانزوی په کام د 1300 کال کې د بدخشان ولایت دغه ولسوالۍ د نماده په کلی کې ځګړې وو دان احمدی دی ورته ناروغي له کابل تیر ورځ د لدې نړۍ څخه سرګي پټ کړې او جنازه تیر ورځ د بدخشان ورځ په کشم ولسوالۍ کې د نماده په کلی کې خاور ته وسپارل شو او نن د نموړي فاتحه هم په کشم ولسوالۍ کې اخیستل کېږي. نموړي په